دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د باختر اژانس خبر ورکړی دی چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د مشاور مهید یوسف د ورځنی سفر ځنډول شوی دی ټاکل شوی و چې هغه پرون د سه‌شنبه په ورځ کابل ته ولاړ سي او هلته د طالبانو له مشرانو سره وګوري باختر اژانس وایي چې د پاکستان سفارت ویل دی چې دا سفر د هوا د خرابوالي له کبله ځنډول شوی او بلونه به وسی په کابل کې په دې ورستیو کې واوري او بارونه زیات ورېدلې دي چې له کبله د یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو ترمنځ لوی لارې هم تړل شوی دي تر دغه اعلان لمخې په اسلام آباد کې شاغلی یوسف خبریالانو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي او اقتصادي او سرحدي مسایلو خبرې کوي نوموړي ویلي وو چې له افغانستان سره په سرحد باندې د کټارو او د اغزنو مزو د لګولو مسله د طالبانو سره د خبرو د لارې حل کوي د طالبانو حکومت وایي په بادغیس ولایت کې زلزله ځپلو کورنیو ته د مرستو رسولو په اړه د دوی هڅې روانې دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو څخه هم غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي طالب چارواکو ویل دي چې په بادغیس ولایت کې دوی ورځې لمخې د زلزلې له امله اته وشتنو ته مرګ ژوبله وشته چې په وینا د قربانیانو شمېر کېدای شي نورم زیات شي د طالبانو د حکومت مرستیال وایي انعام الله سمنګانی خبرونه ته ویلي چې د غارکام ابتدایي دي او په خبره ممکن په بادغیس کې د زلزلې له امله رامنځته شوي تلفات زیات شي شاغلی سمنګانی زیاته کړه چې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د دغه ولایت په قادس ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده چې د قربانیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا بیا د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې د لومړیو معلوماتو پر اساس د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې له امله شپږ وشتنه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد د سه‌شنبه پر ورځ په پلازمینه اسلام آباد کې د نورو تروریستي پیښو په اړه خبرداري ورکړې دي شاغلی رشید دا خبرداري لاغه ورسته ورکړې چې په اسلام آباد کې د پولیسو په یو پوسټ باندې د بریټ پترس کې یو پولیس ووژل شو او دوه تنه نور زخمیان شول په پاکستان کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په مرکز اسلام آباد دیر او وزیرستان کې په پاکستانی پولیسو بریټونه کړې دي د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ویاند محمد خراسانی په یو ټویټ کې د دغه حمله د مسولیت اخیستو ترڅنګ په باجوړ سیمه کې په بریټ کې د خپل یو وسلوال د وژل کېدو خبره هم تایید کړې زینو پولیس چارواکو او سرچینو ویل دي چې په دغه بریدونه کې درې پولیس او درې بریدګر وژل شوي دي پاکستانی طالبانو لاغی راسی چې د تیر کال په دسمبر کې له پاکستان حکومت سره موقت یو میاشتنی اوربند پای ته ورسید د پاکستان پر پاوز او پولیسو حمله زیات کړې دي په یمن کې د حوثی شیعه یاغیانو رسنۍ او عیني شاهدان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي برید کې د ملکیانو په ګډون لښتر لږه شل تنه وژل شوي دي دا برید په مرکز سنا کې سوی او له 2019 را په دې خوا په یمن کې دغه ائتلاف تر ټولو خونړی برید بدل کیږي د حوثی یاغیانو ډلې صحیح سرچینې او د سیمې ځینو اوسیدونکو وایي چې برید د حوثی یاغیانو د لوړ پوري مشر پر کور سوی دي چې پکښې څوارلس تنه وژل شوي دي دا برید د متحدو عربي اماراتو د ابوظبي په هوایي ډګر باندې د حوثی یاغیانو د بي پيلوټ الوتکې دوه ورځې لمخې برید ورسته سوی متحده عربي امارات د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف غړی دي په همدې حال کې دغه ائتلاف وایي چې د حوثیانو اته بي پيلوټ الوتکې چې سعودي عربستان ته د برید لپاره روانې وي لمنځه وړي دي دغه ائتلاف پرون د سه‌شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په یمن کې د حوثی یاغیانو په مرکزونو او سنگرونو باندې بیا هوایي بریدونه پیل کړي دي ملګری ملتونه وایي چې د یمن په جګړه کې چې په 2014 کال کې پیل شوې ده شاوخوا درې لکه وو بیا زره کسان وژل شوي دي او دا یواد په یو بد بشري بوران کې ګرځي د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکرين ولسمشر سره د خبرو لپاره هغه یواد تزي نوموړي ویل دي چې په اوکرين باندې د روسي د برید ویری سیمه بوخته ساتلې ده د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې شاغلي بلینکن دا سفر نوبره ترتیب کړي او ټاکل شوی ده چې نن به د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د بارانو چارو وزیر دیمیټرو کولوبیا سره ملاقات وکړي د امریکا د بارانو چارو وزارت وایي چې دغه سفر هدف د اوکرين د حکومت او ځمکني بشپړتیا په اړه د امریکا د تعهد تازه کول دي روسیه د اوکرين په سرحد کې شاوخوا سل زره عسكر ځای پر ځای کړی دي لوی دې ګمان کوي چې دا کار به په اوکرين باندې د روسیې پوځي يرغلته لار پرانیزي روسیه امریکا او ناتو ته خپل امنیتي وړاندیزونه سپارلې دي او په دغه وړاندیزونه کې یو هم دادی چې ناتو باید اوکرين ته غړیتوب ورنکړي او همدغه راز ناتو د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې نظامی هډې ونه لري. ښاغلی بلینکن د روسیې دغه وړاندیزونه رد کړي او ویلي دي خبرې به تر هغه مخته ولاړې نه سي چې د روسیې ټوپک د اوکراین په سر په نښه کړی وي. او په هانګ کانګ کې چارواکي وایي چې 20,000 حیوانان چې موږکان هم پکې شامل دي وژني. چارواکي وایي چې دا پریکړه لاغه وروسته وکړه چې یو شمېر موږکان د کورونا په وایرس اخته شول. چارواکي زیاتوي چې یو شمېر د موږکان له هالند څخه راوستل شوي دي. د هانګ کانګ د روغتیا اداره وایي چې هڅه کوي دغه حیوانان د وژلو پر مهال ونه ځورېږي او پروسه یې چټکه ووسی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي چې ښکاری حیواناتو د کورونا وایرس په انتقال کې مهم رول لوبولی دی. خو هانګ کانګ دا خبر رد کړی ده. په همدې حال کې د حیواناتو سره د زور زیاتی او ظلمونو د مخنیوي ټولنې ویلي دي چې د هانګ کانګ د غیلان پښنمون کوي او باید د حیوانانو تر وژلو مخکې په خپل دغه پریکړې له سره کتنه وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ دې راپورته. د بادغیس په ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دوشنبې په ورځ د دغه ولایت مرکز او شاوخوا ولسوالۍ دوه ځلې سخت زلزلې وځپلې چې له امله یې شاوخوا 28 تنو ته مرګ ژوبله واوښته او په سلګونو کورونو ته یې زیان رسولی دی. ملګر ملتونو ویلي چې په زلزله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 تنه مړه شوي دي. په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری رپورت لري.
د افغانستان په شمال لویدیځ کې ترکمنستان سره په سرحد کې د بادغیس ولایت مرکز کلینو او دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د دوشنبې په ماسپخین دوه ځلې زلزلې وجره کولې چې د لومړنۍ معلوماتو له مخې په کې لږ تر لږه د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 تنه مړه شوي. د بادغیس د ولایت د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بازمامه سروري رسنیو ته په وسولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه لا په لور پرتو سیمو کې د زلزلې د ځاني او مالی زیان په اړه دقیق معلومات یې نه دي ترلاسه کړي.
دوی بجې شنځه بالا همدارز څلور بجې یو ورس بالا دوه اندازه دوه زل بادغیس ولایت مرکز او شاوخوا ولسوالۍ کې شدید زلزله رامنځته شوه چې د عمله سه موږ هوادوال ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالی زیانونه ډیر زیات اوشت دي. د کورنۍ تخریب اندازه تر 200 کورنۍ پرې دوغنه تخریب شوي. کېدلای شي چې نور ارقام هم زیات شي. ما د جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ ته 28 پورې دوغنه کسانو معلومات ترلاسه کړی دي چې په شهادت رسېدلي او یا زخمیان شوي دي. 22 خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلای شي چې دا ارقام دي نور هم لوړ شي. نو اوس موږ د حوادثو مرکز کې او د نور مؤسسات والا سره همغږي وکړل چې هغه ساحو ته به سفر کو او هغه صاحب
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د بادغیس ولایت کې تیرې ورځې پر زلزله کې د شپږشتنو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو راپور ورکړی دی. وچا د امریکا د جیولوژي د ادارې د رپورټ پر اساس ویلي چې د دوشنبې په ورځ څلور بجو لس دقیقو باندې د 15.3 ریکټر په کچه یوې زلزلې چې مرکز یې د قادس ولسوالۍ په 120 کیلومتره کې و د بادغیس ولایت مرکز او شاوخوا سیمې ځپلې دي. وچا ویلي چې دغه زلزله د بادغیس ولایت سربیره د هرات او غور ولایتونو کې هم احساس شوی ده. د بادغیس په ولایت کې د عبدالحکیم جوی په نوم یو مدني پال امریکا غاښنر علي وته ویل چې په دغه ولایت کې تیر ورځ دوه ځلې زلزلې وشوي چې د لومړي ځل پرتله دوم ځل زلزله ډیره سخته وه چې تلفات هم په دوم ځل زلزلې کې پیښ شوي دي.
متاسفانه تعداد زیادی از خونه ها را ویران ساخته و
خغیر جوی ویل بعد امرغه زلزلې ډیر کورونه وران کړي. شاوخوا 22 تنه تلفات هم لري. 7 تنه د قادس ولسوالۍ د بادروک د سیمې دي. 6 تنه د قادس ولسوالۍ د کلیچرخ د سیمې دي. په نورو سیمو کې هم د پیانو شمیر خورا زیاته چې زنی سرسری ته پیل شوې دي.
هیستو
عبدالحکیم جویویل چې خلکو د زلزلې د بیا پیښېدو د اندېښنو له امله تیر شپه له خپل کورونو بهر په سړه هوا کې تیر کړی ده. هغه ویل چې د قادس ولسوالۍ مرکز ته د مرستې رسونې د موسسو ځینې کارکوونکي رسیدلي دي خو لا لري پرتو سیمو ته مرستې نه دي رسیدلي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو ویل چې د بادغیس ولایت زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستې رسونې موسسې سیمې ته استولې دي. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایي حسین انعام الله سمنګانی په ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي چې په دغه زلزلې کې تر ټولو زیات د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ کې خلکو ته سر او مال زیان پیښ شوی دی.
اوینو بر امور ابتدایي
خغلی سمنګانی ویلي د لومړنۍ معلوماتو پر اساس د وسو څخه تر زرو پورې کولون ته زیان رسیدلی او آتش ته د مړاو ټپیل شوی دی. هغه ویلي چې د مرستې رسونې حکومتي موسسي سیمې ته استول شوي او څه کېږي چې د مرستې رسونې د غیر حکومتي موسسو سره په همغږۍ زلزله ځپلو ته مرستې ورسول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. پنځه میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي. په دې موده کې د دولتي پوهنتونونو دروازې بندې دي او محصلین له یو نڅارګن برخلیک سره مخامخ دي. طالبانو د دغو پوهنتونونو د خلاصېدو ژمنه کړې، خو یو شمېر استادان او محصلین دې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. نور حال په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وای په ټول افغانستان کې څه باندې 140 خصوصي پوهنتونونه خلاص دي، خو نوموړی زیاتوي د دې لپاره چې دولتي پوهنتونونه خلاص شي افغانستان نړیوالو مرستو په نصاب کې اصلاحاتو او د طالبانو په خبره اسلامي چاپیریال ته ضرورت لري. د تیر کال د اګست میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان د پوهنې سیستم له مشکلاتو سره مخ شوی دی. د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته د کار اجازه ورکړه، خو دولتي پوهنتونونو تر اوسه بندې. یو شمېر محصلین د تعلیم او تربیه په اړه د طالبانو پر سیاستونو انتقاد کوي.
د تعلیم او تربیه لپاره یو ښه سیستم غواړو، ځکه له زده کړو پرته پرمختګ نشو کولای. له زده کړو د معاصرۍ له سند، د لیسانس له سند پرته پرمخ نشو تللی.
مثلا د مثال په ډول مونږ ایران، پاکستان او د تاجکستان اسلامي جمهوریت خپل گاونډي په توګه لرو او قطر دی او اسلامي هیواد په توګه، ولی هغوی انجونی او هلکان سره جلا کړی نه دي او یا هم هغه بدلونونه نه تعقیبوي چې طالبانی عملی کېدل غواړي.
پر افغان محصلینو سربیره د پوهنتون استادان هم دا پوښتنه لري چې آیا طالبان د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره کوم اساسي پلان لري که نه.
تر اوسه پورې
د اکاډمیک چاپریال غړي د معلوماتو په تشه کې واقع دي. هغوی نه پوهیږي چې اساسي مشکل څه دی، پوښتنه یې کړې او نه پوهیږي چې د پوهنتونونو د نه خلاصېدو اساسي دلیل څه دی.
په روسي پرمختګ کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دولتي پوهنتونونه به ژر پرانستل شي، خو د یاد حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په دې اړه کوم دقیق تاریخ ونه ښود. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په ټولګي کې د هلکانو او انجونو په جلا کېدو ټینګار کړی او د ټولو دولتي پوهنتونونو د تړل کېدو عمده دلیل د اسلامي چاپیریال رامنځته کول او مالي مشکلات بللی دي. خو د پوهنتونونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر له ژمنو سره سره ګڼ شمېر استادان او محصلین په خاص ډول انجونې او میرمنې په نږدې وختونو کې د پوهنتونونو په خلاصېدو شک لري. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
په چین کې د افغانستان په خوانی سفیر وایي چې بیجینګ د یو سړک او یو کمربند پروژې له طریقه غواړي چې سیمه ایز اتصال رامنځته کړي او په دې کې د افغانستان برخه ډیره مهمه ګڼل کیږي. جاوید احمد قایم زموږ له همکار سید سلیمان آشنا سره په مرکه کې د چین پر سیمه ایزو مقاصدو له سفارت څخه د خپل استعفا پر دلیلونو ژغېدلې دي.
اصلي مشکل دا و چې موږ خپل نور هغه موثریت نه لیدل ته د تیر حکومت د سقوط نه وروسته زموږ روابط د چین سره د سفارت روابط په خصوص ډېر کم رنګ یو. سیاسي لحاظ هم فعالیت نشو کولای، ډیپلوماتیک لحاظ فعالیت ډېر کم شوی و. دا غتیر شپږ میاشتې موږ صرف د امدې د فارور کړل چې د خلکو مشکلات حل کړو، د خلکو ستونزې حل کړو، هغه د قونسلي مشکلات چي دي. په دا اخرو کې بیا د سوچ د طالبانو حکومت بعض سفارتخانو ته ډیپلوماټان معرفي کړل، په هغه کې چین ته هم یو کس معرفي کړو او زمون کوربه هیوا چې ورسره منل او چې ډیپلوماټ به راسي نو د ډیپلوماټ د راتګ سره زما خپل از موږ د شت ډیپلوماټانو فکر دا او چې دا غوي راتګ په دې معنا بل خصوص لري چې اوس به د هغوی سره کار کوو دا په دغه اوسنی حالاتو کې په د اوسنی شرایطو کې او بیا په کوم پالیسیانو کې چې دوی اوس روانو موږ فکر نه کوو چې موږ سره کولای شو همځتي ولرو نو لار معلومه یا دا چې موږ هلته پاتې شوی وای بیا د نن سفارت کې جنجال نو شروع شوی وای چې بیرغ څنګه او ټاپا ول او دا ورک ول تللی دا ورک ول نه تللی یا دا چې موږ کار سره کړای وای او درې ملار دا چې د ځای په عزت پرې شوی وای او نو موږ د درملار انتخاب کړه موږ چې د دوه نیم کال هم ډیر په عزت کار کړی د افغانستان کور دی دلته نه باید کله څه مشکل پیښ شي نو موږ د ځای خالی کوو او د خپل ډیپلوماټان راوستي
تاسو سفارت چا ته اصلا وسپارو چې وتلی او تاسو یو چې طالبان معرفي کړیو او بخې طالبان څوک معرفي کړیو د وزارت خارجه چې تاسو په خوانی همکاران څوک کو نه وی څوک
نه دا که سودی معنی فکر ده هغه نوې کاسته زی په بیکګراوند نه خبر کوزه فکر کوم چې هغه د طالبانو د قطر دفتر سیاسي دفتر چې په هغه کې کار سره کوي زما حد څه دی معلومات نه لرم خو زمونږ د وزارت خارجه د همکاران څخه نه دی او ما هغه سره ټلیفوني خبرې وکړلې ځکه هغه ته مې وویل چې سفارت موږ ته سپارو هم هغه سره هم هغه کس چې دوی په کابل کې ټاکلی د دریم رئیس په توګه د دریم ریاست د سرپرست په توګه هغه سره ما ټلیفوني خبرې وکړې بل په داخل د سفارت کې موږ یو کس ریسپشن او ساتل ما راتلونکي درې میاشتې لپاره د هغې معاش ورکړی و سفارت خو اصلا هغې ته پاتې شو هغه اتاقونه مې قلب کړل نور کلیان هر څه هغه ته پاتې شول خو دا ټول سره خبر دي او ورسره د چین حکومت سره به هم خبرې وکړې چې وزارت خارجه په جریان کې ده نو دغه ټول قصه سره حل شوه
یعنی ستاسو د خبرو د څرګندېږي چې چین په خپل یو ډول د طالبانو د حکومت او حاکمیت سره یو تعامل لري او دا غوی په مشورې باندې نوی کسان سفارت ته راوړل شوی دی
نو هغه خو به د چین د اجازه نه کیږي ځکه دوی تفاهم رسیدلی و سره دا چې تعامل په کوم راهده کوم حد باندې دی پاګه نه پېژم اما د چین سفارت په کابل کې فعال دی د اوس پر حاله کار کوي سفیر التستا نو موږ دلته وو اما د طالبانو څوک نو اوس چاوي نفر معرفي کړي او چین هم ورسره منل دی چې دا کاسمو منو را دي سي واضح ده دا خو د چین د حکومت تصمیم دی دا زموږ په اختیار نه دی دا سفیر اختیار نه لري چې دا وایي دا زنه منم دا منم یعنی دا د ناراضي دا خو میزبان یو کوربه هوا دی مني یو څوک به مني یو څوک نه مني هغه یو سره منل دی دا زموږ د صلاحیت لوړ خبره
تاسو د طالبانو د واکمنۍ دو سره د چین چلند څنګه لیدو او د چین او د طالبانو ترمن روابط څنګه وو څه رقم یعنی پرمختګ شروع کو ډیر شو روابط تماسونه وو نو څه رقم تاسو نظر څه
ګوره د طالبانو او د چین خو روابط څه دي وسم معلومیږي دا وخت چې جمهوریت سقوط وکړي زموږ د سفارت هغه راکړول کړ د چین د حکومت سره کوم سوال او ازي د کابل سره چې کابل چین حکومت سفیر چې په کابل کې فعال او ناغم لیدل چې په ملاقاتونو سره کول وزیر خارجه سره لیدل د چین د طالبانو د موین سره لیدل د نور وزرا سره لیدل په شروع کې دا روابط ډیر ګرم معلومېدل په دا وروستیو کې هغه مرام نو لکه څومره چې په اوله کې احساسېدل بل خصوص په چینایي مطبوعاتو کې دا خبره ډیره زیاته پر مو په اوله څلور میاشتې کې پنځه میاشتې کې اوس په هغه سرحد باندې نه اما اوس په یو بل سره تعامل لري خبرې سره کوي پاو کې موږ د پدیران کې نو ځکه موږ به د مراودو په پدیران کې نو ورسره
په دې موده کې چې د تیر کال د اگست میاشتې وروسته چین کوم روابط ساتلي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې دوی ډیر کومکونه اعلان کړل ډیر یعنی یو څه خیریه او بشری کومکونه اعلان کړل دا په څه ډول خیر کېدل
دا اعلانول دي چې څه مشکارمو مونږ فعالیت کوي ځکه د طالبان حکومت یو وخت او ما به شته خپل بوسایبو مارکو کې ویل دي چې حکومت د طالبان یو خبر ده اما خلک مظلوم دي خلک مشکل دي باید رسیدګي ورته وسی نو البته هم کافي فعالیت کوي واضح ده چین سفیر په کابل کې هم چې ګرځېدل طالبان او وزیرانو به مرتویل چین مرسته وکړه له کوریا بعد په مختلفو برخو کې د جمی توکي واسطه ول خوراکي مواد او حتی واکسین نو یو میلیون دوزه چې هغه خلاص مش خیر هغه یو میلیون دوزه واکسین تیر فایل نه پاتې و چې وسم سرپاستول اما مرسته وکړه دا غي کوراو دا غي کې لا بای کوه راته
تاسو په باور باندې چین په سیمه کې اصلا څه غواړي
ګوره اوس د پاره خو هغه طرز دې واضح دی د چین د پاره د دوی لوی پروژه وان بیلټ وان روډ دی یا یو لار او یو سړک جوړ دی هغه غواړي چې هغه ته امتداد ورتور کی او مختلف ملکونو سره بل شلوي. په دې کې هغه یو ځای چې نو والتا یا کومه کومه د دې په زنجیر کې نو افغانستان او افغانستان په ځای کې موقعیت لري چې دغه پروژې ته اصلي ماهیت ورکولای شي. افغانستان خپل پول لري نو یو هغه کارونه دوی دغه د دې چې غواړي دغه تر څنګ چین واځي د اوس هغه د خبر نور پټمنه نه پاتې ده. امریکا سره یو رقم ته رقابت روان دی، اقتصادي هم تر څخه د پوری سیاسي او زموږ حکومت واځي د امریکا سره ډېر نږدې حکومت او دا د چین لپاره ستونزمن نه چې داسې یو حکومت چې هغه د امریکا سره رابطه نږدې د ته نږدې په همسایګۍ کې پروت دی. دا د هغه لپاره سخت نو دغه د لپاره مهم نه ده چې خپل شاوخوا محیط داسې جوړ کړي چې دای ورسره آرام وي او د دغه پروژه په اسانۍ سره عملي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د فلسطین د خپلواکۍ ادارې د مشر محمود عباس سیاسي راتلونکي په یو داسې وخت کې نامعلومه ښکاري چې ډېر شمېر فلسطینیان له هغه څخه نارضایتي څرګندوي او وایي چې باید استعفا ورکړي. د اردن د سند د لویدیز غاړې د رام الله په ښار کې د امریکا ژه خبریاله وایي د هغه شهرت د نوموړي د هغو هڅو باوجود د لمنځه تللو په حال کې دی چې له اسرایلو سره یې د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیز غاړې کې د فلسطینیانو د ژوند د شرایطو شکولو لپاره تر سره کړی دی.
د فلسطین د خپلواکۍ ادارې مشر محمود عباس په داسې حال کې د خپل سیاسي راتلونکي د ژغورلو هڅه کوي چې د نظر پښتنو لمخې اتیا پسلو کې فلسطینیان د هغه د استعفا غوښتنه کوي. د هغه شهرت د اسرائیلو د دفاع وزیر بنی ګنز سره هغه کتنې هم ګټه ونه کړه، په کومه کې چې اسرائیلو د فلسطینیانو د ژوند د شرایطو اسانه کولو ته اشاره وکړه.
داسې کومه هیله نشته چې وضعیت له اسرائیلو سره د اړیکو په تړاو بدل شي، که هغه د اشغال پای ته رسول وي یا هم د اشغال اسانه کول وي او یا هم دا چې راتلونکی کال د فلسطین اداره انتخابات ترسره کوي او د لویدیځ غاړه او غزه یا فتح او حماس ترمنځ روغه کوي یا هم اقتصادي شرایط ښه کوي. په ټوله کې د فلسطینیانو تصور دا دی چې وضعیت به نه یوازې ښه نه شي بلکې له دې به هم خراب شي.
تیر کال فلسطینیانو د دوی په وینا د ښاغلي عباس د ادارې د فساد او غیر دیموکراتیکو کړنو پر ضد مظاهره وکړه. د هغه د ادارې په غیر دیموکراتیکو کړنو کې د پارلمان او د فلسطین د قانون جوړولو د شورا بندول او په تیرو 15 کلونو کې د ټولو ملي ټول ټاکنو لغوه کول شامل دي. دوی په دې ټولو محمود عباس کرام بولی.
دا چې د هغه واکمنۍ په تیرې ول اساسه کې ډیره استبدادي شوې ده، قضایا قوه خپل استقلال نه لري، د بیان ازادي نشته، د مدني ټولنو فعالیتونه محدود شوې دي. له دغو ټولو اقداماتو د هغه مخداده چې دای په واکې پاتې شي.
ډیر شمیر فلسطینیان ښاغلی عباس له اسرائیلو سره د دوی په اند د همکاري کولو له کبله هم غندي.
Under President Mahmoud Abbas, the political relationship
with ولس مشر محمود عباس تر مشي لاندې د اسرائیلو له دولت سره سیاسي اړیکه او خبرې پټه پدریدلې دي او د فلسطین اداره اوس په حقیقت کې د اسرائیلو دولت ته امنیتي خدمتونه ترسره کوي. دغه وضعیت کې دای شي په لن محل کې د اسرائیلو د دولت لپاره خوي، خو په وګړ محل کې د فلسطین په اداره باندې د خلکو اعتماد کموي او له امنیتي پلوه د خلکو د کنټرولولو لپاره د فلسطین د ادارې وړتیا کمزوري کوي.
د اسرائیل لپاره ښاغلی عباس په لویدیځ غاړه کې د یوې ثبات راوستونکې قوې حیثیت لري، چیرې چې د هغه امنیتي ځواکونو په اسرائیلو باندې د فلسطینیانو د لسګونو بریدونو مخه نیولې ده.
قدر من اوریدونکو، روغتیایي مسؤلین وایي چې په کندهار کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین با یوه اونۍ وروسته پیل سي. په کندهار کې سره له دې چې د ګزان نوې پېښه له تیرو 15 میاشتو راهیسې نه ده سبسوي، خو په چاپیریال کې د وایروس موجودیت د زورګونو ماشومانو روغتیا ته جدي ګواښ بلل کیږي. صدیق الله صدیقی په دې باره کې رپورت لري.
ټاکل سوی و چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ ضد کمپاین په کندهار کې هم تطبیق سي، خو مسولین وایي چې د سړې هوا او رښتونو لقبالې یو ونې ځان پکښې کې راوستې دی. د کندهار ولایت د کتلوي مافیات یو مسول محمد صابر وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ګزړ وایروس موجود دی او هڅه کوي چې په هر میاشت کې کمپاینونه ترسره کړي.
موږ په هر میاشت کې یا په دوه میاشت کې موږ د پولیو کمپاین لرو. دا یو حاله ساري ویروسي ناروغي ده چې خاصتا د 15 کالو کم ماشومان تر دغه لاندې تر خپل ادب لاندې نیسي، تر ښکار لاندې راولي. نو د والدینو، د قومي مشرانو او د مسجد ملا امامانو او ټولو څخه مو هیله او ارزو دا ده، ځکه چې دا د هر سړي دنده ده. خلک یې ته وهڅوي چې دغه دوه ساعت کې د پولیو واکسین ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د ګزړې و مثبته پیښه د 200 نورو ماشومانو روغتیا ته ګواښ رامنځته کوي. د پولیو پر ضد مبارزې د پروګرام یو تن مسؤل ټرینر اسرار احمد امیری وایي د ګزړ وایروس په لاند وخت کې ډیر زیات سرایت کوي. نو موړی زیاتوي چې لامدې کباله د کمپاینونو پر مهال د کورونی لپاره اړینه ده چې د خپل ماشومانو د وقایې لپاره پاملرنه زیاته کړي.
کچيري په یو ساحه کې یو ماشوم په پولیو باندې مصاب کیږي، دا په شاوخوا ساحه کې د 200 ماشومان لپاره د خطر لنګ دي. یعنی په اسلام باندې موږ تاسو وایو چې په یو ساحه کې یو ماشوم په پولیو باندې اخته کیږي، نو دا په ډیره اسانۍ سره یا تر 100 ساعتو په جریان کې یا د 100 ورځو په جریان کې د وایرس تر ټاته مملکت پر هم خپرېدلی شي. نو همدارنګه د همدې وایرس ته خطر پاره باندې د مخنیوي پاره باندې موږ بیا بیا د پولیو کمپاینونه کوو، او هدف موږ د دې څخه همدا دی چې د ماشومانو او وګړو کې او همدارنګه په محیط کې د پولیو وایرس ته مخنیوي لپاره او دغه د پروموشن لپاره کار وکړو.
د کندهار ښار اوسیدونکی محمد هاشم وایي چې د کورنیو ماشومانو ته له اوږدې مودې راهیسې د پولیو واکسین نه دی رسیدلی. دی وایي چې د پولیو د واکسین په ګټو پوهېدلی، خو د واکسین رضاکاران یې تر کوره پورې نه دي ورغلي.
پنځه کوچنیان د واکسین لرم، موږ د روزانی خلک د خواري خلک چې په کور کې څوک نه یې را سره نشي کولی، دغه وسکو چې راشي وسم د کور په کور د مومنانو واکسین کې موږ د واکسین سره هیڅ مخالفت نه لرو.
که څه هم په کندهار کې تیر 2020 میلادي کال د ګزړ کوم مثبته پیښه نه درامسته سوی، خو په دې ولایت کې د ګزړ پر ضد مبارزه هم د بیلابیلو لاملونو لقبله لخن سره مخ بلل کیږي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د حسینو لخوا د امن د هدا ایدا ساحل سره د جنوري د میاشت په دوهمه نیټه د وی تجارتي کشتۍ تختول امریکا، برتانیا، اروپایي اتحادیې، فرانسې، د عربو د کورنۍ او چارو د وزیرانو شورا او د اسلامي همکارۍ سازمان غندلې دي. په دغه کشتۍ باندې د یو ای ای بیرغ رپېد او د روابي په نامو یادېږي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې د 2015 کال نه راپدې خو وروسته له هغې چې حوثیانو په بین المللي سطحه په رسمیت پېژندل شوی جمهور رئیس تبید ته مجبور کړ د حوثیانو په خلاف جنګېږي، ولې دغې کشتۍ د ساحې طبي تجهیزات انتقالول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس پې ولیکل شو وینا کې د کشتۍ د نیولو د غندنې په ترڅ کې ویلي د حسینو لخوا دغه اقدامات په سره بحیره کې د کشتۍ د چلونې په ازادۍ کې مداخله ده او بین المللي تجارت او سیمه ییزه امنیت ګواښي. د عربو د کورنۍ او چارو د وزیرانو شورا دغه تختونه یو جنایي عمل یاد کړ او د کشتۍ چلونې ازادۍ ته یو جدي ګواښ دی او د باب المنداب په تنګي کې او په جنوبي سره بحیره کې کشتۍ چلونې ته هم یو جدي ګواښ دی. د اسلامي همکارۍ سازمان هم د کشتۍ نیول وغندل او وایي دا رنګه اقدام به هغه بشري مرستې او نور خیریه کوششونه ګډ وډ کړي چې د امن د خلکو سره مرسته کوي. د روابي هدف ګرځول د حسینو لخوا د تجارتي کشتۍ نیول لومړۍ پیښه نه وه. دوی په 2019 کال کې هغه کشتۍ د یو لنډ وخت لپاره ونیوله چې د سعودي عربستان بیرغ ورباندې رپېده او د جنوبي کوریا دوه کشتۍ او د تیلو ټانکرونو په خلاف د سمندري حملو لپاره دوی د ډرون حملې پیل کړې او څو وارې په نورو هدفونو باندې حملې وکړلې. په یمن کې د خپل وکلن جنگ سر ناوړه بشری تباہی ته ووت. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخه 300 زره تنه د جنگونو مرزونو او د خوړو او اوبو د نه موجودیت په لته وجل شو. نتا پرایس ویلې د کشته د نیولو په څیر د هوسیانو اقدام په داسې وخت کې وشو کله چې ټول خواوې باید جنجالونه کم او جامع سیاسي خبرو ته راستانه شي. موږ له حسین نه غواړو چې کستۍ او عمله بېل تاوان رسول نه سمدستي خوشې کړي او ټول هغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي چې سیاسي پراسس ځنډوي چې په امن کې جنگ پای ته رسوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د